السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبو بجشوي نن دوشنبه د غوی اسور شپګمه او د اپریل شپګوشته منیټه ده. په دې خبري مجله کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خودل پیل کړي خوایي کبریت پریوشي جواب ورکولای شي.
موږ پوسی امکانات لري چې پر اختلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته خپله ځواب ورکړي.
ملګري ملتونه د افغان خبريالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ د سیاسي نشته چې د سیرونو باندې نیوي.
کندوز کې د سړک سر پلورون کې وایي
چې د نړۍ موږ د ښاروالې نو پرې د خوراکې سم
او د کورونا د ځپونکو څپې پر مهال بیلابیلو هیوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مساعیناک وو امنیتي ساتونکو وژل شوی او د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډي او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر رسو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14مه اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 14مې پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. په لوګر کې د مساعیناک د کان وساتونکو د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاو خو 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د مساعیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدی په وینا ساتونکو د مساعیناک غونډ ته پر لار و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 8 تنه سرتیري یې وژلي دي. بلورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د یکشنبې په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قطالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د اف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایرس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. سپین ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بلورتا یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه به د یو خبريال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغه وژنې انګیزه نه درو خانه، خو پولیس ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی او امکان لري چې دغه قتل به هغه محل شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتختوي. د بلوچستان د خبريالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلې او غوښتنه کړې چې عملان باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ایش خړو او د اسلامي سغدریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغه حملو کې وژل شوي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت لکه کېدو سره مرسته وکړي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه در ویشټه شپږ، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نه ویشټه یولس، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه اته ویشټه وو، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه ولس، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 4 لس اټکل شوی ده.
زموږ خاګل ازادي رادیو نه اورئ. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنې. په دې هیله چې د روژې 14 ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات د غزواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر د غزواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت جواب خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویل که څه هم د میل لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیت څوکونه اړین ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوهونی ورسره له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمه له افغانستان نووزی. د مې لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوهې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ورستې نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداري ورکړې. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر خبرداري ورکړ چې دا به یو تیروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 5 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دیده د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پریږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه طالبانو ته دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هیواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي ریپورټرې افغانستان کې پر خبريالانو او بشري فعالانو حمله د اندېښنې وړ بلل دي. دوی ویلي د فعالینو او خبريالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې د هدفي وژنو د دوام لامل شوی. په همدې حال کې ارګوي چې دوی د افغان خبريالانو او نورو فعالانو دوسیو ته رسیدنه کړي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړ او قانوني څېړنه وکړي او د خبريالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي، افغان حکومت د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبريالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوې ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر دغه شان په دغه لیکي د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یادونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغه د ولسمشر لومړي مرستیال په ورستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وای، کمیسیون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حمله باندې اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې له 1971 کال راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلو یو سلوي قضیه سیړل شوې او داسې قضیه نشته چې نه بي سیړل شوې.
له 1371 کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبريالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس به راشو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. پولیټیکو خبرونې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړې. د دې مهرات لمخې ټاکل شوی د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 یا څه باندې څلور میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخت پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسنی او پخوانی لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلی له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. استرالیایي ورسپانې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یوه لیکنه خبره کړې. ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بی ځای نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپل ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر 18 به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 1000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. اوس به یوه ولایتي موضوع درته راوخلو. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاس ګاډو کې توکي پلوري وایي چې ښاروالي یې له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي دې کار ترې ګټې وټې اخیستې دي او کورنۍ ته نشي کولی چې نفقه برابره کړي او له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نورې زموږ د خبریال په راستول چوي راپور کې واوري.
د کندز ښار د چپن فروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلی خوا دی خوا ګډوډي کوي، بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده، دغه سې شار د حلقې ښار جنگ ده، بس دغه سې ګډوډي ده، بس موږ په قرار نه پرېږدي. شاروالو دا قضا لرس موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ ځو. قام قرضدار سو هم لیکرا قرضدار سو دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاس پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي. دوی خورا تېر شم سړک سر ټرافیک مونږ نه پرېږدي. مونږ نو کوئی سوق څه کار وکړو؟ دی ورځ پیدا کوو، دوه درې سو پیدا کوو، هغه درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي. اوس سوق مجبور یم دلته راغلم. مونږ راځو کورم کرایې دی درې میاشتې کېږي بیکار اوس. د درې میاشتو کوم مالم قرض هغه سر سره نه دکاندار مونږ ته پیسې راکوس. مونږ پیسې نه لوګه ته سوور کو.
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزان ستونزې منی او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته دي کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنه. در غیر از
ښاروالۍ باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د درسې د تعارف وکړم. څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیت ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منظور کړی دا. په منظور شوی پلان ماده موږ خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی حالت نه دریږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې پلاس ګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سولې اړوند یو مطلب. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد د باثباته افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون په یو خبری کانفرانس کې کړي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت د سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمه ایز او نړیوال هیلې بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کومه اندیزه کړه چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دته په خسترګه ګورو ځکه چین روابط پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هر برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطح یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلې دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټور نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو سیمه ایز تاو د موضوع د نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کورونا او با سره مبارزه کوي له سخت ستونزو سره مخ دی د مرستو ژمنې کړې دي. په دې هیواد کې پرون پر کورونا د اخته کېدو کسانو شمیر او د غرض لدی عمله د مرشو شمیر د یو نوی ریکارډ کچه ته رسیدلی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې:
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس په کلي کې د څونامي په څیر سرایت کړی او روغتونونه د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین لومړني مواد روغتیایي تجهیزات تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه څرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنکړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانونه وویل چې نشي کولای د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 100 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاین حال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوي او نور روغتیایي وسایل به د رواني اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې ډیلي ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل بشري مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز ایدی فاونډیشن چې د پاکستان یو پیژندل شوی خیریه ټولنه ده د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او کنه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190,000 هم ترې مړه شوي دي.
یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوې. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی یو اندازه پوځي تجهیزات او دغه راز دغه اډې افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مس عینک د کان وو ساتونکو د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ویلي چې دا پیښه پرون د محمد اغه ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې هغه محل رامنځته شوه چې دغه کسان د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه ماین چاودنه کې وژل شول. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام هغه محل رامنځته شوې چې د دغو کسانو موټر د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي